مشال رادیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې د نن د زیارت ورځو د 2020 کال د نوومبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو، د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو او نتیجو په اړه تفصیلی معلومات درکو او ورېدلې. مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار شاهین بنیرې دی.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د امریکا پولیس مشرز انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه ورستو بریا ته نږدې خودل شوی چې پرونی په دوه مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی. د کورونا وایرس د دویمې چپین ورستو د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي، او د ملګرو ملتونو یو رول پوری چارواکي له افغانستان، ایران، تاجکستان، مالډوا، روسیا او نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې هغه قوانین لغوه کړي چې د اقلیتونو حقونه د خپلو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په ولس مشرزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه ورستو بریا ته نږدې شوی چې پرونی په دوه مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي، او د انتخاباتو تر څلور ویشت ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د میشیګان د 1600 الیکټرل ووټونو او ویسکانسن د 1000 هغو سره بایدن دا وخت تر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه مخکې دی. بایدن دا وخت د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 253 ووټونه لري. د هغه مقابل ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې لري. بلخوا د ولسمشر ټرمپ کمپاین په درو مهمو ریاستونو میشیګان، پنسلوینیا او جورجیا کې د انتخاباتي رایو شمیر ودرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دي ورکړل شوي. د کورونا وایرس د دویمې چپین وروستو د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. نن په پیښور کې د صوبې د ټاسک فورس لغونډې وروستو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سیکرتر کامران بنگش بخنه غواړم اوریدونکو د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې په غونډه کې پریکړه شوې چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي حالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په تیر یو شواروز کې د وایرس دویمې چپې 133 کسان ناروغ کړي او 3 ترې مړه شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر په ډز ویشتې او وژلې دی. پولیسو او د انتظامیه چارواکي وایي چې نن سهار د میرالی حیدرخیل سیمې یو قبایلي مشر ملک نفیس په میرالی بازار کې له یوه دوکان سودا خسته چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر په تیښته کې بریالی شوي دي او د پیښې پلټنې کوي. بلخوا د سیمې مشرانو د برید غندنه کړې او له حکومت یې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په تېره میاشت کې دا په شمالي وزیرستان کې پنځم هدفي برید دی او په روان 2020 کال کې دغلته ټول 38 هدفي بریدونه ترسره شوي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي له افغانستان، ایران، تاجکستان، مالډوا، روس او نورو هیوادونو غوښتنه کړې چې هغه قوانین لغوه کړي چې د اقلیتونو عقیدې او د عبادت حقونه ځپي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ د چارو خاص استازي احمد شهید د نومبر 4 راپور په حواله ویلي چې په امتیازي سلوک ختمولو کې ناکامي، سیاسي پسماندګي او د چا پر شناخت ټکونه، تشدد او جرمونه زیاتول شي. نوموړي د هیوادونو له حکومتونو غوښتنه کړې هغه ټول قوانین دي لغوه کړي چې د مذهب یا عقیدې د ازادۍ حق ته زیان رسوي او د توپیر ضد پر حق قانون سازي دي وکړي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترڅنګ د کانګرس د دواړو جرګو د انتخاباتو نتیجې هم را روانې دي.
بالکل دا دا غیر رسمي نتيجه دي دا به ورستو سرټيفيكيشن ردو کیږي
په خیبر پختونخوا او افغانستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونو تر شا سوچ دي
دا هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي
په اړه تفصیل درکو او په کوټه کې خلک وايي د تنورونو مالکان په 10 روپۍ یو ډوډۍ خرڅوي
بیا دا اعلان خوږی کار چا د شل بالا ورکړی و هغه بتانی لږی جرمانه کیر به شپږ میاشت به جیل وکړي ګرانی خورور ودمو ځانو سره وړه ګران دي برا ګران ده
له مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په امریکا کې په داس حال کې لا هم د ډاک لاري د برکل شو د ملیونونو وټونو شمیر لاروان دي تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیس پلاوی 200 وټونه نه دي ترلاسه کړي د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې خودل شوی چې د نومبر پر سلورمه په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلی ده دا په داس حال کې دا چې پوزینو مهمو ریاستونو کې لا هم وټونه شمیرل کیږي او تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی په دې اړه نور تفصیل له ملیحه مرزا تناور
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی سارون کې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر نږدې په فاصله کې نه پریښودل د کمپین په بیان کې ویل شوی چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایدن مقابل لږ مخکې دي دغه کیسونه د دې باوجود درد شوی دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نبرخي چې بریا ته به نږدې شي د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی خو په عین حال کې د غسیال ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شو د ملیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 200 ووټونه نه دي ترلاسه کړي په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 200 ووټونه پکار وي خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کړي ولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دی راغلي چې کېدې شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنی سیډلې 280 ووټونه پر په برخه کړی یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 280 رای پکاروي د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره با بایدن د 280 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړی پنسلوینیا د ټاکنی سیډلې 6 ووټونه لري او نتیجې اعلانې دوته نږدې دي کچره بایدن دغه ریاست وګټین او ورسره 280 ووټونه ترلاسه کولی شي ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 2.5 ووټونه ترلاسه کولی شي خو بیا ځینو نورو رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دي په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټون کې اعلان کړی او ویل دي چې په 6000 ووټونو سره بایدن مخکې دي او نږدې ټول رائے شمیرل شوې دي په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندل دي دغه سازمان ویل دي چې رائے په خ ډول اداره شوی وي د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولس مشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوری ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
اوریدونکو، څرنګه چې تاسو د ملیحه میرزاده په راپور کې واورېدل چې د ډیموکرات ګوندمان جو بایډن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر په څلورمه په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمېرل کېږي. زموږ همکار ګل ایاس په نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال جهانګیر خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتو نتیجو کې د ځنډ وجوهات څه دي.
چونکہ دا انتخابات یو ډیر غیر معمولی دور کې کېږي، دا وبا دور دی، ډیر غټه کچه باندې اول یعنی تاکر نو اول ووټ راغلی دی، شخصي توګه باندې هم راغلی دی او سره دا ډاک ته لارې راغلی دی. ډاک ته لارې چې کم ووټ راغلی دی نو هغه د هر امریکا کې چې څومره ایالتونه دي، هر ایالت کې چې کم ووټنګ دا هغه د خپل ایالتي قانون در لاندې کېږي. مثلا پینسلوینیا کې قانون دا دی چې کم د ډاک د لارې ووټ راغلی دی یا چې کم ارلی ووټنګ کې کم ووټ راغلی دی، هغه شمیرا به د ووټنګ په ورځ شروع کېږي. یعنی هغه ووټ چې کم د اکتوبر په میاشت کې راستول شوی وو یا دې ته رسېدلی وو، هغه دریم نومبر نه اول نشي کېدلی، هغه شمیره نشي شروع کېدلی.
صحیح.
دې په برعکس چې کم دې برعکس دغه ووټ په فلوریدا کې شمیره چې کم دی، هغه دا نومبر اول او دویم نیټه نام شروع شوه. نو هغه د وجه نه موږ وکتل چې فلوریډا نه چې کوم نتایج هغه کورز مکمل شول. نارت کیرولاینا یو بل ایالت دی چې کوم نه اوس پرې لا نتیجه نه راغله او سر ترامپ او جو بایدن ترمنځ ډېر سخت حال تک مقابله هم دا
صحیح
او حال تک را روانو سو ورځو کې پرې خیال دادې چې دې شي چې حتمی نتیجه را نشي. هغه وجه دا ده چې ډېر کم د ووټ د ډاکټر لافي چې کوم ووټ راځي دی یاده، نو هغه انتظار چې کوم دی هغه سو ورځو لپاره کیږي
په لزابتي. او هر یو څنګه تاسو په خبره باندې هر ریاست د رائے د شمیرلو په اړه خپل ضابطه او قوانین لري. نو جنگ خټک صاحب، اوس وګورو کوم کوم هغه مهم ریاستونه پاتې دي چې په هغه کې اوس پورې نتیجې نه دي اعلان شوي او دا خو غیر رسمي نتیجې وي کنه؟
بالکل، دا غیر رسمي نتیجې دي، دا به وروسته سرټیفیکیشن ردو کیږي.
خو
چې کوم ته اوس پورې چې کوم نتیجې نه دي راغلي، نو هغه کې د نیواډا، اریزونا، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا او الاسکا، دا هغه شپږ ایالتونه دي چې کم ځله لاوسه پورې ریزلټس یا نتیجې نه دي راغلي.
د غیر حتمی نتیجو تر مخه دواړو نمائندانو کې څوک مخ کې دی اوس؟
ګوري، امریکا کې خو تاسو ګوري چې د صدر فیصله چې کم دی هغه د الیکټورل کالج باندې کیږي.
بالکل،
یعنی خلک چې کله خپل رائے ورکړي هغه به شک چې ټپه خو په د صدارتي امیدوار په نوم باندې لګی، خو هغه بنیادی توګه باندې ریاست په سطح باندې یو خاص نمائندګانو شمیره وي، هغه ته هغه ووټ ورکوي او دا پورا هغه ته الیکټورل کالج وایو. د غړو شمیره پورا امریکا کې 1538 شو. نو تر اوسه پورې چې کوم موږ تر نمبر مخامخ دي، هغه کې جو بایډن سره 253 الیکٹر سے حمایت تر اوسه پر تو مخه تر اغلې او صدر ترامپ تا 2200 سوال جی. خدا دې چې دا ذهن تو ساتي کما تاسو ته چې لشپګ ایالتونه دي، دا شپګ ریاستونه دي،
شپګ ریاستونه پاتې دي،
لا پاتې دي او د دې چې کم الیکٹرز دي هغه شمیره کافی زیاته جوړیږي. نو هغه په بنیاد باندې کفرز کیا صدر ترامپ جارجیا وګټي، نارت کیرولاینا وګټي، پنسلوینیا وګټي، نو بیا هم هغه صدر نشي جوړېدا. هغه لپاره ضروری ده چې نیواډا یا اریزونا کې یو نه وګټي او یا که الاسکا وګټي بیا هم جوړېږي.
خو
که فرض کړه
لکه ستاسو په وینا باندې د شپږ ریاستونو کې کچري ترامپ وګټلا، نو دا 200 هغه به ترلاسه کړي؟
200 نه به زیات ترلاسه.
200 نه زیات،
بالکل. اوس که فرض کړه د ترامپ د جو بایدن لارې سره ول وړي، ځکه چې جو بایدن د دې حالات سره چې کوم مخامخ دی دوا په نو کاری ځا چې هغه تاسو ولس نورې چوکې پکار دي چې هغه 200 نمبر ورس نو دا چې کم دی هغه ته اریزونا او نیواډا نه ملاوي دی شي.
جنگیر خټک صاحب دی کی دی کی یو بل پښتنه هم راپورته کیږي. جنگیر خټک صاحب دی کی بل پښتنه هم راپورته کیږي چې ولسمشر ټرمپ په درې ریاستونو کې د ووټونو د شمیرنې عمل هم چیلنج کړی دی. نو آیا دا په سبا نه دا آیا دی کی به د نتیجو راتلو کې به نور هم زند راځي او کنه؟
دا راتلشي دا اوس دا عدالتونو پورې دا ولې چې صدر ټرمپ د طرفه چې کم اعتراضونه اوچت کړل شوي دي دا درې مقدمې راغلي دي. یوه په جورجیا کې ده، دویمه په پنسلوینیا کې ده، او دریمه په میشیګن کې ده. دا درې اوسه پورې مخې ته راغلي دي مقدمې چې کم د انتخابي اعتراضاتو سره دي، او دو باندې به وګورو چې عدالت څه فیصله ورکړي. ولی چې هغه کې چې کم اعتراضونه دي هغه تفصيلات چې کله عدالت مخې ته راشي نو بیا پته لګي. نو هغه فرض کې عدالت دا او وایي چې آو د دې پلټنې او کوم معلومات یو کې چې اخر دا سدي او دا اعتراضات لږ کوي نو بیا کې دې شي چې نور هم ډیلی راتلی شي. او فرض کې هغه وایي چې نه اول دې چې کم شمیره ده دا مکمل کړی شي بیا چې کم اعتراضات دي هغه سره راشي نو بیا بل خبره ده. او فی الحال داسې ښکاري چې کیسه عدالت طرف ته هم بالکل لاړله لکه تاسو وویل.
اوریدونکو تاسو د ډیور ریډیو خبریال جهانگیر خټک خبري اوریدلی چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه او د نتیجو د غیر رسمي نتیجې دا وخت را روان دي. په دې اړه تاسو ته معلومات ترکول
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو چې پکې په امریکا کې د صدارت انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر تکتل شوی. اوریدونکو شل کال وړاندې هم د ولسمشر انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار شوی وي. دا چې ولی تفصیل یې له داوود خټک نه اورو.
له نن نشل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریدا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو سات وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکریټ ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتې ورکول سره انتخابات وګټل. خو یو څو سات وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ. د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ. ورستو لدی د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټي او بایلات فرق دومره کم شوی وو چې د قانون لپلوه د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو. او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریدا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول. که څه هم انتخابات د نومبر په دریمه شوی ول او د معمول مطابق ګټونکو امیدوار ډیر ژر اعلانېږي، خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وزنډید چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړ او د فلوریدا ریاست د وټونو بیا شمیرنه یې ودروله. د دغه انتخاباتو په 2020 کې شل کال پوره شول. شل کال پس د نومبر تر 15 یو واری بیا دا واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي، ټرمپ که بایدن. دا ولې داسې کیږي؟ په تیرو شلو کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصله زیاتې او واضح شوي، او د تیرو وختونو په نسبت د ګټي او بایلات ترمنځ فرق هم ډیر راکم شوی دی چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډیر کم شوي دي او لوجې د حتمی نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د ووټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي ورستو په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسۍ کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي، خو دا وار داسې نه ده. او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجه دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک للارې ووټ ورکړی دی. د ډاک للارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډیر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دسخط سم ثبت شوی دی او په لفافه تاریخ د قانون لپلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د وټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي لوړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شو وټونو شمیرنه پیل کړې ده او نتایج به د شخصن اچول شو وټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د اغه وټونو لشمیرنې منکړل شوی چې د ډاک للارې اچول شوی دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوی سمانا په امریکا کې الیکټرل کالج 1518 وټونه لري او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا لدی زیاتې رایې ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د وټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شو وټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنی چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات وټونه ترلاسه نکړي، خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رائے ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدې شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 وارې شوي او تازه مثال یې په 2016 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډیر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14 د وټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي او د نوی کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي. خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده کچیرې د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدې شي. او همدغسې د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدې شي. خو په دې هر څه سربیره واضحه خبره دا ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 19:30
پام کوه
په 1:30
د مشال ترنا لاندې
په 2:30
هارون باچا هنري ګړي
په 4:00
اوریدونکو د کورونا وایرس د خوریدلو د مخنیوي لپاره د صوبایي ټاسک فورس یا کاری ډلې د غونډې وروسته د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو سلاکار کمران بنګش او د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې وویل چې دا مهال په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 143 ساعتونو کې رپورټ شوي دي. په تیر شواروس کې 3 تنه د ناروغۍ نه مړه شوي دي. هغه وویل صوبایي ټاسک فورس د کورونا وایرس د خوریدو صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کورونا وایرس د خوریدلو د مخنیوي لپاره د صوبایي ټاسک فورس یا کاري ډلې د غونډې وروسته د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش په پیښور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه غونډه کې د کورونا وایرس د دویمي چپې د مخنیوي لپاره د ځینی محدودیتونو د عملي کولو فیصله وشوه.
جو صورتحال ہے اس میں 909
دا محل په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 143 ساعتونو کې رامخته شوي دي او تیر شواروس کې 3 تنه د دې ناروغۍ نه وجلې شوي دي. نو دا یو خطرناک صورتحال دی. صوبایي ټاسک فورس دې صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. د دې ترڅنګ بازارونه، مارکیټونه او شادي هالونه به د شپې 10 بجې تړل کیږي.
امیوزمنٹ پارکس جو ہے وہ 6 بجے کلوز ہوں گی اور جو بازار اور مارکیٹس ہیں جو ریسٹورینٹس ہیں وہ شادی ہالز وہ رات کے 10 بجے تک بند کرائے جائیں گے.
د صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا خبری کانفرنس تا پوینا کی وویل چې حکومت په اسلام آباد کې د نومبر په دریمه نیټه اصولي فیصله کړې ده چې په هیواد کې به د کورونا وایرس د دویم لهر د مخنیوي لپاره د وړاندې په څیر ټولبند نه کوي.
ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے اس بار کہ کم سے کم اکنامک ایکٹیویٹی کو ہم ڈسرپٹ کریں.
مونگ ہسا کہو چی دازل کم نہ کم حد پوری اقتصادی حلی زلی متاثر شی کہ کیسونا زیادی گی نو بیا با دوی نور گامونا پورتکوی کم چی دا محال حکومت نگواری چی محدودیتونا سخت کری او کاروبارونا متاثر شی
تو پھر مجبور ہو کے وہ قدم لینا پڑیں گے جو ہم نہیں لینا چاہتے.
دا پداسی حال کی دا چی دا نڑای دا یو شمیر حیوادونو پرنگ پا پاکستان کی هم یو زل بیا دا کورونا وائرس کیسونا مخ پا زیادی دو دی او دا روستیو شمیرو ترمخا پا تیر شواروس کی پا خیبر پختونخوا کی دری کسان پا اسلام آباد گلگیت بلتستان او پاکستان دا انتظام لاندی کشمیر کی لس کسان دا دی ناروغین وجلی شوی دی او پا پنجاب کی پنزه کسان دا دی ناروغین وجلی شوی دی او دا حکومتی ویب پانی د شمیرو ترمخه په تیرو سلیریشتو گینټو کې شپږ سوه پنځه کسان د کورونا ناروغۍ نه ښه شوي هم دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په داخل بازار کې د زربیازه پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو دوکانونو مالکانو له حکومته د معاوضه غوښتنه کړې ده. د داخل و ځینو دوکانونو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه بازار هم د میرامشاه او میرعلي په څیر په مکمله توګه ړنګ شوي، خو تر اوسه پورې نه سروې شوي او نه هم دوی ته معاوضه ورکړل شوې ده. بلخوا د سیمې چارواکي وایي دا مسله یې له متعلقه چارواکو سره شریکه کړي. نور تفصیل له عمر وزیر ناور.
ضربعذب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیل وړنګ کړل شوی بازار ځایي دوکانداران او تاجران معاوضې غواړي. تحصیل د تاخیل اوسېدونکي وایي چې ضربعذب عملیاتو کې درې لوی بازارونه میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازار په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه بازارونو د تاوان معاوضې دوکاندارانو ته ورکړل شوی، خو د داخلو بازار لا هم نه سروې شوې او نه هم ورته د تاوان معاوضې ورکول کیږي. د داخلو یو دوکاندار مشاروب چې د داخل بازار کمیټې مشر دی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازارونو په سیر د حکومت نام آویز غواړي.
میرا دا مطالبات او چدری بازار دی په شمالي وزیرستان کې چې میرعلي میرم شاد داخل د میرا د داخل د غاص پتې دی د دغه موازنه د سوي د میرا دا مطالبات او چې د میرا تا دا داسې موازنه وکول کا میرعلي تا چې سوي دو میرم شاد تا سوي دو او میرا د دغه نه د غاص محروم پتې دا کا سوال کومه ته کا پاوز دی او میرا دا مطالبات او چې دا شای میرا تا ملاو سیو.
د داخل بازار یو بل دکاندار ګلماری پوي چې زرګونه دوکانونه ړنګ شوي، حکومت ته د دوی د توانونو سروې وکړي.
د تخلې د بازار د زراوې د کنې ډېر زیات نقصان شوې دی. په دغه حاضر به ازب اپریشن کې میږ د خپل دکانې د خپل نقصانات د خپل بلډینګ د ټوله موزه غوړي د حکومت ته اپیل دی. تجربه په خپل دکانې نه په خپل کاروبار مند ولګي. ان شاء الله میږ خپل بازار خپل به حال کی دا انصاف تر سره وشي، ځکه چې میږ بازار په ټول نستر تحصیل وو، په سیدګی لوند وو، په شغل لوند وو، په زوی په ګوروک لوند وو، ډېر غټ تحصیل دی. خدا وا پرې میږ داس په سیټ پرته ای چې میږ یا چارو سوچ نه دی. میږ اوس د اور وی میږ سره د انصاف وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې د کورونا وبا له وجې د ړنګو کورونو او بازارونو سروې ځنډول شوی وې. اوس یې بیرته سروې شروع کړې. د پاتې متاثره یا ړنګو کورونو سروې کیږي، مرستې به ورکړل شي او د تاخیل بازار د تاوان په اړه یې متعلقه محکمو ته ویلي. څنګه هم چې صوبایي حکومت امر ورکړي د تاوان جاجیا سروې به پیلوي. ضربعذب عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه اوس بیرته به حل شوي او تاوانونه یې هم د حکومت لاړخه زیاتره خلکو ته ورکړل شوي، خو د تاخیل بازار لا هم د دوکاندارانو په وینا ړنګ پروت دی او نه یې هم تاوانونه ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته وګوریدونکو د ماسپخین ادریری مې بجې شوې دي لړ خبرونه ل شاهین بنیرین اور
ستلمشه د وخت مهم خبرونه د امریکا پولیس مشر د انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه وروسته بریا ته نږدې خودل شوی چې پرونی په دوه مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی. دا په داسې حال کې دا چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. دا کرونا وایرس د دویمې چپې نه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي. نن په پیښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سلاحکار کامران بنګش وویل چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي هالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر په ډزو ویشتې وژلی دی. پولیس او د انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د میرالی حیدرخیل سیمې یو قبایلي مشر ملک نفیس په میرالی بازار کې له یوه دوکان سودا خسته چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر په تیښته کې بریالی شوي او په دغه اړه پلټنې کوي. بلخوا د سیمې مشرانو په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. او امریکا د پیرس اګریمنت په نوم د چاپیریال د ساتنې له نړیوالې لوزنامې څخه په رسمي توګه د وتلو اعلان کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال 2018 د جون په میاشت کې له لوزنامې د وتلو اعلان کړی و، خو ولې د ملګرو ملتونو د قواعدو له کبله دا پریکړه اوس عملي کیږي. بیان زیاتوي چې د روان کال د نومبر د 4 راهیسې امریکا نوره د دې لوزنامې برخه نه ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر وای دا مهال افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون د برید په غبرګون وکړې. هغه برید چې طالبان پکې خپل لاس لرل رتوي او داعش ډلې ذمواري منلې ده. بلخوا ځینې دینی علماو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه وو هغه دې لري کړي. په دې اړه نور تفصیل د اشمل تورمان نور.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خاغلی علی میدا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دلري کړي ترڅو هغه له هیواد دین آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنند اما با ملت صلح نمیکنند.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په وناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دوړه خوا وی دي د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي او په پاکستان کې په وسط وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو اداوي کوي، د کرخې دواړو خواو ته په تعلیمي مرکزونو بریدونه ډېر شوي دي. د نومبر په دویمه په کابل پوهنتون په تراهګر برید کې 2 کسان ووژل شول چې ډېر یې زده کوونکي وو. دغه شان د اکتوبر په 20مه په پېښور کې په یوه دیني مدرسه په برید کې 2 کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د دې بریتونو تر شا سدي تفصیل یې له شاهین بنيري نور.
افغان چارواکي وایي چې په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې د وجل شو شمیرا 22 پورته شوی او خواوشا 22 نور ټپیان دي. د برید ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د برید نو وروستو افغان حکومت د ماتم اعلان کړی دی او په افغانستان دننه او بهر د حقونو مبارزینو دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د نومبر په 3مه ماخام د پېښور د حیات آباد په باغ ناران کې د افغان زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې د ځوان کول استازي راټول شوي وو. د برید غندنه کوله او د پېښې د قربانیانو په یاد کې شمع او مشالونه بل کړل. د دې غونډې را جوړونکي اصرار افغان بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې امن او خوشحالي غواړي او پر ریاستي او غیر ریاستي ادارو غږ کوي چې د خپل سیاسي او جنگي اهدافو لپاره تعلیمي مرکزونه په نخا نکی.
لاس کې چې شاو وسلنی هغه باندې برید کول دا د دنیا هر قانون کې جرم ده. مونږ تقریبا 50 نه تر 70 پورې کسانو چې راجم شيو او ټولو دا غم اظهار وکړو او دا وی غم خپل وګڼو.
لدی وړاندې هم د افغانستان او پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې په زرګونو سکولونه په ترهګرو بریدونو کې لمینځه تللی او استادان او د تعلیمي مرکزونو مشران تختول شوي او زورول شوي دي. وسلوالې ډلې لدی بریدونو سره تر لاسه کول غواړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیمه ییز چارو پو ډاکټر درویش افریدی وایي چې سغدریزی په ساينسي او علمی ماحول کې ودا نشي کولې. نو لدغه کابل په هنتونونه او سکولونه په نخه کېږي.
یونیورسيټانو باندې حمله کول، په هنتونونو باندې حمله کول، دا غي تر شا دغه سوچ دی چې هغه یره کېږي د دې اربنایزډ ایجوکیټډ یوت چې کم دی چې هغه یو جمهوریت فکر لري او غوي د افغانستان پرمختګ یا د کوزي پښتونخوا هم پرمختګ په دې کې غني چې جمهوریت وي، جمهوریت ادارې مضبوطی وي او یو ساينسي فکر عام شي. نو د دوی سوچ له دوی فکر له دوی نظریه له دوی خلکو نه لري خطر ده. نو دغه وجه ده چې دوی بیا پوهنتونونو په یونیورسيټي په دې باندې حمله کوي.
په کابل پوهنتون د خنډي برید نو وروستو په حکومت فشار ډېر شوی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د تعلیمي مرکزونو حفاظت یقیني کړل شي او د زده کړو لارې وننیول شي. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه عزیز امین وایي چې په کابل پوهنتون برید د خلکو زړونه نړولې دي.
د ډیورنډ کرخې ها خو کوم مکتبونه یا تعلیمي ادارې دي ترهګرو دي بریدو لاندې راغلي دي. تر لوی عمده هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړيږي، فکرن وغوړيږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي. دې طرف ته بیا دوی غواړي چې د افغانستان نوې نسل په تیارو کې وساتي او همدغه سي د جګړو په ډګر کې کم مواد په هيستري استفاده وسي.
د کابل پونتون باندې برید دی خلکو احساسات ډیر راپارولې دي. دوی وایي چې کچیرته سوله طالبانو سره کیږي نو بیا دغه سوله چې طالبانو سره کیږي نو دا سوله خو مکمله نه راځي، نو بیا ولې طالبانو ته امتیازات ورکړی شي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې د کرخې دواړو خواو ته د یوې منظمې ستراتیژۍ د لاندې سکولونه او پوهنتونونه په نښه شوي دي چې په کې د 400 په باچا خان پوهنتون او د پېښور په آرمی پبلک سکول لوی ترهګر بریدونه هم شامل دي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو په کوټه کې د تنورونو مالکانو د حکومت امر چیلنج کړي او په ډیر شوپې د یوې ډوډۍ خرڅول پیل کړی دی پر دې ګام د کوټې اوسیدونکو خواشینی څرګند کړي او د حکومت څخه د ډوډۍ د ارزانولو غوښتنه کړې ده چارواکي وایي د غستونځ با ډیر زر هواره کړي تفصیل ل ایوب ترین نور
په کوټ کې د زیاترو تنورو خوندانو په خپل سرګرانی جوړ کړي او د 300 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ د خرڅولو لړۍ پیل کړي ده که څه هم د حکومت لورې 250 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ د خرڅولو امر شوی دی د تنورو د خوندانو پر دې عمل باندې زیاتره شاریانو خوښنی څرګنده کړي ده او وایي چې حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي
دا تنورونه باندې مرسته په 300 روپۍ په 70 روپۍ ډوډۍ راکول او هغه په غلا راکول ول مرسته دا په دغه راکې په 300 روپۍ ډوډۍ وس خلاص اسونه تنورونه خلاص وبیا د اعلان خوږي کار چا د شل بالا ورکړې او هغه بتانی لږی جرمانه کیر به شپږ میاش به جیل وکي ګرانی خورور او مزانو سره وړه ګرانجی برا ګرانه ده غوړي ګرانجی دا خو مهم شی دی چای او شنه چای او تور چای دا ګرده ګرانجی دا موږ نو صبر دا شواله
خو ظلم دی دا عوام سره ډیر سخت ظلم دی ډیره فرواره وایه ده زمور د ضلع ډی سی کمشنر دا بي دی په کار دادی قانوني توګه په دې باندې یو دای کروایي وشي دا غي سنیت یو پیدا ورور عوام ته یو پیدا ورسی عوام خوار وزار دی موږ د کوټې په ضلع کې مسافر ستا غریبان خلک ستا هغه په 200 روپۍ په 300 روپۍ په ډوډۍ باندې راځي دي
خو په 200 روپۍ ډوډۍ خرڅون کې د تنرو خوندان بیا وای چې د وړو د ګرانی لامل دوی د حکومت ټاکل شوی 250 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ نس خرڅولې په دې اړه د یو تنور خاون داوود خان وای چې دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅول واره نه خوري
بول سروز کې له تنور نه باندې دغه د وای سمور بند کړی سمشت واره نه کوله وسم ولا کوله را ده کې وسم سرکار د ونیم سو ریټ ور کړی دی هغه د مجبوری صورت نه شي بس هغه د ونیم سو ریټ مور هغه ریټ ور کړی دی فلاله مزدران مر سره ټوټل تقریبا و مزدران مر سره کار کوي دار مزدور د وس راواله اول استاد د مر د ورز 1500 روپیه ورکو د میاش سره واله شل زره دی ولی 1500 روپیه د بل شل زره د بل دی د دکان کرایې دی تقریبا 1500 روپیه کرایه ده او د ګیس بل دی 1500 روپیه د ګیس بل دی ګیس ډبی دی ورور ګیس واره نه کوي دا وسم وړه مار واچ په 1000 روپیه 1200 روپیه د کرایې سره 1200 روپیه په دې شپې سه خود خوشاله یو
خو انتظامی چارواکی وای چې دغه ستونزه به ډیر ژر هواره کړي په دې ترڅ کې د کوټ ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی څګړې لمخو مشالې ډوته وویل چې دوی د تنرو د خوندانو یو پلاوی راغوښتي دي او دغه ستونزه به ډیر ژر هواره کړي
چې تنور والا نن راغوښتي او دوی ته دا خبره وکړه چې برای مهرباني مشتي خلاف قانوني کاروایی کوي چې څنګه پلان دی دوی سبا 11 بجې پورې مشته ټایم راکې موږ مشوره کوو بیا تاسو ته وایو نو که سبا 11 بجې پورې څه اکټیویټی نه وکړي حرکت نه وکړي بیا د خلاف قانوني کاروایی کوو
دا دونه ورده چې څه مداله مخې د تنرو خوندانو ویلي وو چې د 100 کیلو وړو غوني 2000 روپۍ څخه اوښته ده نو په کار دی چې حکومت ودوی ته 300 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي د دې مقصد لپاره په کوټه شاوخوا کې دوی ونې کار بندیز هم کړی وو پر دې باندې د کوټې د انتظامی چارواکو لوري ودوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 100 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول سو خود تنرو د خوندانو د اتحادې لوري د حکومت دا امر رد شوی او کوم تنرونه چې په 100 روپۍ د ډوډۍ خرڅولو لړۍ پیل کړي وو پراغای بریدونه هم وکړل چې لامل د اتحادې د مشر نعیم خلجی او نور منصبدارانو په ضد پولیسو مقدمه درش کړي او په نتیجه کې پولیسو نعیم خلجی نیولې او بندي کړې دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر دریمه سره د خپل زینو وفاقي وزیرانو په خپل یو ټلویزیونی وینا کې ویل په ټول هیواد کې وړو د منځنۍ درجه صنعتونو ته د اضافي بجلی په استعمالولو 50% رعایت ورکوي. وزیر اعظم ویل ک تیر کال یو کارخانه دار په 14 روپۍ یو یونټ اضافي بجلی اخستانه اوس په دغه په 8 روپۍ اخلي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ځینو وړو صنعتونو مالکانو مشال ریډیو ته ویل دا یو ښه ګام دی، خو دوی به پر روان وخت کې ګوري چې حکومت خپله دغه فیصله څنګه عملي کوي. د صوبې واړه کارخانه دار وایي په تیره موده کې د بجلی نرخونه هم زیات شي وو، روان کال د کورونا وایرس او د ځینو نورو مالی مسلو له وجې د دوی کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر دریمه په خپل یو ټلویزیونی وینا کې ویل حکومت یې غواړي چې په هیواد کې د وړو صنعتونو د بیا رغونې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په دغو کې یوه فیصله د وړو کارخانو لپاره د اضافي بجلی په استعمال کې د نرخونو کمواله دي. وزیر اعظم عمران خان ویل
مونږ فیصله کړې چې کوم واړه او منځني صنعتونه دي د هغوی لپاره بعد د میاشتې یعنی د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بجلی بلونو کې رعایت ورکوو. د دې مطلب دا دی چې د 2006 کال د نومبر میاشت کې د یوې کارخانې د بجلی بل کې چې د تیر کال د نومبر میاشت کې څومره اضافي بجلی استعمال شو دغه به ورته 50% په کم ریټ ورکوو. دا به تر 2020 کال د جون 13 نیټې پورې وي. مثلا ک تیر کال وړو کارخانه‌دارو د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ اخیستو، نو اوس به دغه اضافي بجلی په 8 روپۍ یو یونٹ اخلی.
16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د کتون انڈسٹریل زون کې د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف د نومبر پر سلورما مشال ریډیو ته ول موجوده وفاقي حکومت تیر کال هم پر اضافی بجلی کې رعایت ورکولو، خو اوس یې دغه دیو پیکج په شکل کې وړاندې کړ.
بزنسونه ټول ناشتي او اس قسم انسینټیو حکومت نه ورکړي چې کوم دا سټپ مو چت شوی دی. نو دا پریویس ایئر کې دا سټپ مو چت شوی او هغه کې دی زما په خیال دا اضافي بجلی به چا استعمال ولا لکه پریویس ایئر سره دی کمپیریزن کو نه بل به وکړو، لکه مطلب دا دی چې پریویس ایئر چې کوم نه نو هغه بل به او دی دا اوس کوم بل په نومبر کې راغلی دی، دسمبر کوم بل راغلی نو رښتونی میاشت رښتونی کال هغه بل نومبر دسمبر سره میچ کو چې کوم کوم ایکسترا یونټ راغلی نو هغه باندې به دې انسینټیو ورکول. نو دا څه نه دی، دا نه دی، دا زموږ د انډستری پر څه نه
گدون د خیبر پختونخوا یو په صنعتي زونونو کې راځي، خو دغلته د کارخانو مالکان وای د 1300 کال راهیسې پکې غنې کارخانې د بجلی د ګران نرخ او د زیرو نورو مالی مسلو له وجې بندې شوې دي. په گدون کې د پلاستیکو د یوې کارخانې مالک فدا محمد د نومبر پر سلورما مشال ریډیو ته وویل که حکومت دغه فیصله عملي کړي نو واړه صنعتونه به وده ومومي. د گدون د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې د فعالو صنعتونو په اړه وایي.
گدون کې تقریبا 553-552 کارخانې ټوټل دي انسټال دي، او په دې کې تقریبا زما په خیال 20 کارخانې په فل کیپیسټی نه چلیږي، لکه یو شپږ په چلیږي. تاسو چې کوم نو تاسو به دغه وګورئ، هتار وګورئ، هتار انډستری کې 20% کارخانې چلیږي، فل نه چلیږي. او په فاټا کې تقریبا 80% کارخانې چلیږي، هلته کې ټیکس فری زون دی، 80% کارخانې هلته چلیږي.
د خیبر پختونخوا واړه کارخانه دار وای په روان کال کې د کورونا وایرس او ټولبند له وجې تاواني شوي او باید حکومت د وړو صنعتونو مسلو ته زیات پام وکړي. د مومندو سره تعلق لرونکو د ماربلو د کارخانو یو مالک سید خان د نومبر په سلورما مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا وړو صنعتونو ته د اضافي بجلی په مصرف کې د رعایت هرکلی کوي.
بزنس
په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کوآرډینیټر اشتیاق علی د نومبر په څلورم مشال راډیو ته وویل د حکومت دغه فیصله هر کله کوي ځکه چې په صوبه کې واړه صنعتونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
بنیادی طور باندې ایکسپورٹ کی افغانستان او افغانستان نه اخوا چې کوم د سنټریشن ریپبلیکس دي نو د کووډ 19 په وجه باندې چې نو پنځه میاشتې دغه د بارډر بند او بارډر بند نو زاري اثرات خامخا باندې افیکټینګ سیکټر هم راغلي دي.
د نومبر په دریمه وزیر اعظم عمران خان په خپل خبرو کې دا هم ویل دوی با په روان وخت کې دا ساري چې د حکومت دغه فیصله لمخې د هیواد وړو صنعتونو ته څومره ګټه رسیدلې او زیات اکړه حکومت یې په روان کال کې د برآمداتو د زیاتولو لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سوات منګور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې اس پی اس تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په ذریعه د پروژو جوړولو د یو نندارتون تابع شوی چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته. په دغو کې جنکې زده کوونکي هم وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې چې کوم موږ یوز کړی دا اغل کوم ټول لکه هدایت هر څه ول ور کړی دي نا کوم بیا د نور له انستراکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم شو لکه فور ایگزامپل چې موږ ته اوبا ورک کنه ټوله بډی کوم د ریلی ماډیول یوز کړی دي یو ریلی ماډیول ته لایټ سره کنیکټډ دي بل دلته موټر سره کنیکټ دي تاسو ته پته چې موټر اوبا لکه برکه راخي جاي کنه نو دلته هغه اوبا بر راخي جوړ دي لاندې چې بوټو زرا پېپ چې تللی کنه پرې کوم یو کچ کی سوري کړی دي کنه نو دینه یو یو ډراپ اوبا زی ریلا سره واټر هم ویسٹ کیږي تاس دا وګڼی دی چې دا وګدا او پیازی دا چې موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا پای ټایم کې موږ نال کړو په دې کې دا بده نه وختو
نندارتون کې یو شمیر هلکانو زده کوونکو هم برخه اغسته خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډل په دغه توګه خوخه کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي دا کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی درنا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي دا وایي
ستاسو څنګه کمرې ته راځم چې لایټون چې به ځاني وکولاو شي سر سر دا چې یو خدای وړو د سیفټی لپاره دی هوم سکیورټی لپاره دی ایو دا غلا نه وبچ کولې شي سر څنګه څنګه موږ تاسو ته دا موږ چې په بانکونو کې لګولې په بانک کې چې موشن ډیټیکټر دې لګېدلې دا یو کنا نو سر چې هغه لکه فور ایگزامپل الته غل لا بانک هغه څنګه مو مومنت پو کې لایټ په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه دا کې ډیټیکټ وای کې ابزر بستا
دې د کون کو استاد او نندارتون تابع کون کې ټولګي غړي زینب بهادر وای چې دوی هڅه کړي چې د کون کو ته په کتابونو کې خوده شې علم عملي کړي
په دې ته موږ ټول د دې لرننګ چې دې دا موږ اکټیویټي بیسډ هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا هغه دې چې دې د لرننګ کیږي نو هغه د دې ډیر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو دا اومدا ماشومان چې دې به زموږ د فیوچر سوسایټي بدې جوړي او که داسې موږ دا جنې کې پکور کې کینو نو دا سن کیږي تاسو بدل ته ګوره او دا نور ماشومان کمه راغلي دې مخ کې دا سن وي خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بعد تاسو د دې دا پروجیکټس کتی شي چې کم حد پورې دې خپل کریټیویټي چې دا داړو بس
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تاریخي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلی ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل په خپل اولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په یو لسی غونډه کې چې د ننګرهار یو شمېر چارواکو په کې هم ګډون کړی وو د جمهوریت نظام نه د ملاتړ ترڅنګ د کوټ ولسوالۍ په هغو سیمو کې د بیا رغونې او پراختیا پروژو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په تیرو کلونو کې جنگونو ځپلې وي. څلور کال وړاندې د ولسوالۍ ډېرې سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې وې چې ولسي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي وو، خو اوس د ولسي پاسون کوونکو په نتیجه کې ټولې ولسوالۍ امن شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له باس محمد عابد نور.
د ننګرهار والی زیاولحق امرخیل د نومبر په څلورمه نیټه د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو په ملتیا کوټ ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمهوري نظام په ملاتړ په یوې ولسي غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې ویناوالو د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتل چې د کوټ ولسوالۍ په جنگ ځپلو سیمو کې ورته د بیرغونې او پراختیا پروژې پلي کړي. دې غونډې ته اجی امیرجان کوټوال په خپلو خبرو کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وي او هیڅ ډول پروژه پکې نه ده پلی شوې. نوموړي وویل
کوټ کې یو تعداد کاریګانې دي چې لاغرجی، پرشاخیل، بنډوک، سپای، خورګۍ او ستانهدار دا هغه کلی دي چې ام دولت په توپونو باندې شتل او هم هغې وحشیانو په بمونو باندې وران کړي دي. هلته بن وران دی، جومات وران دی، مکتب وران دی، کلینیک وران دی او زراعت ته ډیر ضرورت دی. زما هیله دا ده د ولایتي ادارې نه چې ډیره توجه وشي.
دینی عالم او قومي مشر عبدالحبیب غازی غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو کلونو کې چې په کوټ ولسوالۍ کې کومې پروژې تطبیق شوي په معیار برابرې نه دي. نوموړي وړاندې وویل
ظاهر شاه په وخت کې په زربچی کې یو استنادي دیوال او په دې منځ کې د خور فرشه چول شوې، والله بلاګه د سیمنٹ رجیدلی اوس د پروژې خام لا تسلیم کړی مې نه دی. د غیر ریجی 2.5 متر استنادي دیوال په دې قرضې نه دی پله درې وارې جوړ شو. تاسو څنګه دیوالونه دی ودا الله بندانو؟ تاسو خود افغانستان سرمایه غر کړه. هي ادراشي پروژه به ماغه حالي اغم بیرته راځي لاړ شي. ته بوله داسې وران دی هلته پس پسه کې سره وکړي.
د ننګرهار والی زیاولحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې پلي شوي او د نورو بنیادي پروژو د پلي کېدو په موخه به د کوټوالو غوښتنې له مرکز سره شریکې کړي.
ستونزې که د معارف په برخه کې وي، که په صحت کې وي، که هغه اجتماعي ستونزې وي، راته هره برخه یې په ګوته کړه. موږ عملاً د انکشاف دیهات د ریاست څخه 55 پروژې اوس عملاً په کوټ کې لرو. زما تاکید په دې باندې و چې هر سپین ږیری کولی شي، هر ځوان کولی شي، هر عالم کولی شي چې لاړ شي او ریاست ته پوښتنه وکړي چې دا پروژه په څو ده او په کوم کیفیت یې ترسره کوي.
د سپین غر په لمن کې پرته د کوټ ولسوالۍ چې څلور کاله وړاندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ولکه کې وه، د سیمې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي وو چې پر وړاندې ولسي پاسون وشو او سیمه یې د داعش وسلوالو پاکه کړه. اوس چې پکې د ولسي پاسونوالو تر څنګ حکومتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړي، ټوله ولسوالۍ امن شوې ده. خلک یې له حکومت نه غواړي چې د ولسوالۍ په هغو سیمو کې ورته د بیا رغونې او پراختیا پروژې پلي کړي چې په تیرو کلونو کې تعلیمي ادارې، کلینیکونه او د خلکو کورونه د جنګونو له امله ویجاړ شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد. Oh,
سمندر دے بلا مو پکلا اوس عشق او سمندر دے بلا مو پکلا اوس کے سوال